افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او رید ازادي راډیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې اساسي بشري حقوقو ځانګړی پروګرام اوري. خو مخکې دې چې دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، پایلې دې سات په خبرونو کې. په کابل کې د ایران سفیر وايي هیواد هوډ لري له افغانستان سره د اوبو او انرژي د پراختیايي پروژو په پلي کولو کې مرسته وکړي. علي رضا بیگ دلی د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره د پنځم به پروسه کتنه کې دا خبره کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې د اوبو او انرژي وزارت په خبر پاڼه کې دغه کتنه پاړه ویلي. دواړو چارواکو په افغانستان کې د اوبو د کمښت او وچ کالی په اړه هم خبرې وکړې. ایران په افغانستان کې د اوبو او انرژي په برخه کې د همکاري خبره داسې مهال کوي چې له مودو راهیسې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند سیند اوبو پر ویش جنجال ده. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طبي پرسونل د روزنې په برخه کې 1500 ښځې د رواني روغتیا او 140 نورې د ساري ناروغیو د مخنیوي په څانګو کې روزلې دي. اروپایي ټولنې د دغو ښځینه روغتیا پالانو د روزنې خبره د پنځشنبه پر ورځ خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې کړې ده. د دې ټولنې په ټکو دا روغتیا پالانې به د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په کیفیت کې مرسته وکړي. اروپایي ټولنه په داسې حال کې د ښځینه طبي پرسونل د روزنې خبره کوي چې طالبانو تیر کال په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د هالووش په نوم د بشري حقوقو یو سازمان ویلي د کډوالو پر یو موټر د ایراني ځواکونو په ډزو کې یو افغان وژل شوی دی. د سازمان د پنځشنبه پر ورځ خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د پیښې له ځای د ویډیو په خبرولو سره ویلي، پیښه د سیستان بلوچستان په یمپور ولسوالۍ کې شوې ده. په ویډیو کې عیني شاهدان وایي امنیتي ځواکونو د کډوالو د موټر د درولو په خاطر د دې پر ځای چې پر ټایرونو یې ډزې وکړي په موټر کې ناست خلک په نښه کړل. تر اوسه د وژل شوي افغان هویت معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې له خلکو سره جنسي او د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تاوتریخوالی کړی دی. په دې راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور شوی ویل شوی چې اسرائیلي ځواکونو د فلسطیني ښځو نارینه او ماشومانو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. د فلسطینیانو د هستوګنو په سیمو کې د څېړنو یو کمیسیون د دغه فلسطینیانو له بشري حقونو د سرغړاوي موارد مستند کړي او اسرائیلي ځواکونو یې د فلسطینیانو پر ضد جنسي او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي تورن کړي دي. بل پلو اسرائیل بیا دا تورونه رد کړي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانې په یو اړخیز چلند تورن کړي دي. د راپورونو له مخې دا راپور د اسرائیلي چارواکو پر ضد قانوني تعقیب لپاره د نړیوالې محکمې لخوا کارول کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په داسې حال کې اسرائیلي ځواکونه په غزه کې په جنسي تاوتریخوالي تورنوي چې له دې وړاندې یو شمېر نورو سازمانونو هم اسرائیلي ځواکونه او اسرائیل په غزه کې په نسل وژنې تورن کړي دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت د امریکا له سترې محکمې غوښتنه ده چې د زیږون له لارې د تابعیت محدودیتونو د اپلي کېدو اجازه ورکړي. دغه غوښتنه د ترامپ حکومت د پنځشنبه په ورځ د سترې محکمې ته لیږل پکې غوښتل شوی چې د ماریلاند، ماساچوست او واشنگټن ایالتونو قاضیان د هغه پریکړه محدود کړي چې د ترامپ د اجرایوي فرمان خلاف دی. اوس مهال د ترامپ پر هغه فرمان چې له مخې د زیږون پر بنسټ د تابعیت ورکړه منع کول بندیز لګول شوی دی. د زیږون په اړه د ترامپ پر فرمان هغو کسانو ته د امریکا د تابعیت ورکړه ردوي چې میندې او پلرونه یې په غیر قانوني لارو امریکا ته رسیدلي وي. ازادي راډیو اوري وړاندې پر پرونو کې به واوري چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ورستي بریټ په تړاو پر افغانستان د پاکستان د پاوز د تور لګولو ورسته د بهرنیو چارو وزارت هم ورته تور پورې کړی او ادعا کړی چې د دې بریټ په تنظیم کولو کې په افغانستان کې ډېر د ترهګرو د مشرانو د لاس لرلو په اړه شواهد لري. پاکستان ډېر ځلې په خپله خاوره کې د بریدونو د ملامتۍ ګوته افغانستان ته نیسي. ولې
پاکستان خو لکلونو همدغه لوبه کوي او د خپل ضعف او کمزوریو مسولیت یو گاونډي ته راځي کوي او افغانستان د دوی په گاونډ کې یو ضعیف هیواد دی چې یو قوي مرکزی نظام لا پکې نه دی حاکم شوی چې دوی جواب ورکړي.
په پاکستان کې دفاعي او سیاسي چارو پوهان وایي د پاکستان حکومت د بلوچستان ایالت په امنیت کې پاتې راغلی دی.
داسې ښکاري لکه دوی چې قصدن دا خبره د ورانی وخاتوري.
په یو راپور کې بووري چې په خوست کې د لوی او وړو خیاطو او مسولین وایو کاروبار ښه شوی دی.
تقریبا تر 15 پورې کاریګرو ته موږ دلته زمينه د کار مساعده کړې ده. الحمدلله نسبته 13 کلونو ته سکل موږ کار ډیر خروان دي.
په دې شپه ورځو کې چې په افغانستان کې بزګران په ځینو سیمو کې د سبزیجاتو بزغلي دي، کوم سپارښتنه باید په پام کې ونیسي؟
ځینې بزګر کابل کې بازار کې ګوري چې تیار بزغلي پیدا شوي، راځي چې وای خپل اوزر وکړو، حالانکه چې دغه مناسب نه دی. دغه بزغلي چې مشرقي کې تولیدیږي په مشرقي کې باید وکارول شي.
په دې اړه مو د کرنې د چارو له یو متخصص سره مرکه کړې. په نړیوالو موضوعاتو کې باید د سوریې د وروستي حال خبر شي.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وروستي بریټ په تړاو پر افغانستان د پاکستان د پوز د تور لګولو وروسته د هواد بهرنیو چارو وزارت هم ورته تور پورې کړی او ادای کړی چې د دې بریټ په تنظیمولو کې په افغانستان کې د اراده ترهګرو د مشرانو د لاس لرلو په اړه شواهد لري. که څه هم د ان طالبانو حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو تورونو په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو پرون په د پاکستان د پوز ورته ادعا رد کړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په بلوچستان ایالت کې په اورګاډي برید په دوی پورې تړاو نه لري. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي د جعفر اکسپرس په نوم پر اورګاډي د برید او د لسګونو کسانو د یرغمل تر شا وسلوال افغانستان کې له خپل ملګرو سره په تماس کې و. د دې وزارت ویان شفقت علي خان د پنجشنبه په ورځ د مارچ 14 په اسلام آباد کې د ونیس خبرې غونډې پر مهال ادعا کړې چې له کویټې څخه پیښور ته په لار اورګاډي ترهګریز برید له هېواده بهر د یوې وسلوالې ډلې مشرتابه پلان کړی و. د شفقت علي پټوکو د دوی د استخباراتي معلوماتو له مخې وسلوال د ټلیفون له لارې په افغانستان کې خپل ملګرو سره په تماس کې وو او ترهګري ټلې په افغانستان کې پټون ځایونه لري. شفقت علي وړاندې ویلي دوی په ځلونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د بلوڅو او نورو ترهګرو مخه ونیسي او پر نږدې چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي. تر دې وړاندې په همدې ورځ د پاکستان پوز په یو بیان کې ورته ادعا کړې و ویلي و چې په بلوچستان کې پر اورګاډي برید په افغانستان کې پلان شوی و. د مارچ په 14 له کویټې څخه پیښور ته پر لار د جعفر اکسپرس په نوم اورګاډی چې شاوخوا 440 مسافر پکې سپاره و د بلوچستان په بولان سیمه کې پرې برید وشو. بلوڅو بیلتون پالو د برید مسؤلیت منلی و او په یو بیان کې ویلي و له 500 زیات پاکستاني پوځیان وژلي او ډیر شمېر نورې برمته کړي دي. خو د پاکستان پوځ وړ مورز ادعا وکړه چې 3 مشکوک وسلوالې وژلي او ټول مسافر یې ژغورلي دي. بلوڅو بیلتون پالو د مسافرو او امنیتي ځواکونو د راخوشي کېدو په بدل کې د خپلو سیاسي زندانیانو د تبادلې غوښتنه کړې وه. ازادي راډیو د دواړو خواوو ادعاوې په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. بل بل او بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستاني لوري د ایداوي چې په بلوچستان کې پر اورګاډي شوی برید په افغانستان کې پلان شوی و ردوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقار بلخي د پنجشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د پاکستان د پوز د هغې ادعا په ځواب کې چې پر اورګاډي د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی ولیکلی دي. دا بلوڅو وسلوالو ډلې غړي په افغانستان کې نشته او دوی ورسره نه پخوا او نه هم اوس اړیکې لري. بلخي وړاندې ویلي د پاکستان ټول هغه تورونه به بنسټ دي چې ګوندې ترهګري ډلې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد پلانونه جوړوي. د بلخي پټوکو د پاکستان حکومت دی د تور لګولو او غیر مسؤولانه څرګندولو پر ځای خپل امنیت او کورنۍ ستونزو ته پام وکړي. خو ولې په افغانستان کې له هر برید وروسته د دې هېواد حکومت ادعا کوي چې هلته شوي بریدونه په افغانستان کې پلانیږي او د طالبانو له حکومته غواړي چې پرې نږدي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي؟ په اړه یې د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب وایي
پاکستان خو لکلونو هم دغه لوبه کوي او د خپل ضعف او کمزوریو مسولیت یو ګاونډي ته راجی کوي او افغانستان د دوی په ګاونډ کې یو ضعیف هیواد دی چې یو قوي مرکزی نظام لا پکې نه دی حاکم شوی چې دوی جواب ورکړي. نو دوی ته ډیر آسانه ده چې دا خبره دی خواته راجی کړي. بل خبره دا ده چې بلوچ آزادي غوښتونکي دا بریدونه نوی نه دي، هغوی ته لکلونو رئیس هغوی مبارزه کوي او هغوی خپل مشخص ادرسونه لري، مشخصه جغرافیه لري او د دې وړتیا لري چې خپل جغرافیه کې خپل فعالیتونه منسجم او منظم کړي.
دا نومړی زنده ده چې د پاکستان حکومت یو برید مسؤلیت طالبانو ته راجی کوي. له هغې راهیسې چې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شوي، پاکستان د هر هغه برید مسؤلیت چې په دې موده کې دننه په دغه هیواد کې شوی طالبانو ته منسوبوي. پاکستانی چارواکو په زلونو له طالبانو غوښتي چې پرېنږدي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي، خو د طالبانو حکومت بیا تل دا ادعاوې چې ګوندې په پاکستان کې برید کوونکي دي افغانستان کې خوندي ځایونه ولري ردوي. د طالبانو چارواکو تل ټینګار کړی چې دوی هیچا ته د ګاونډیو او نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د کارولو اجازه نه ورکوي.
په پاکستان کې د دفاعي او سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي د پاکستان حکومت د بلوچستان ناامني جدي نه بولي. دوی وایي حکومت او پوځ ته پکار ده چې په بلوچستان کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره د سیاسي حل لارې په هدف په ګډه کار وکړي. تفصیل د اسرار عالم مومن پر راپور کې.
د دفاعي او سیاسي چارو پوهان وایي په بلوچستان کې د جاپر اکسپریس اورګاډي محاصره کولو پیښې وروسته له حکومتي رویې داسې ښکاري چې حکومت او پوځ د دې صوبې نه امني جدي نه اخلي. دا ورڅال کې دا چې د مارچ په 12 د پاکستان پوځ ویل چې د بلوچستان په بولان سیمه کې یې د محاصره شوي اورګاډي ټول مسافر را خوشي کړي او درې دش وسلوال یې وجلي. پوځ دا دعوه هم وکړه چې وسلوالو یو ویشو مسافر او د ملیشیا ځواک څلور سرتیري وجلي. ملخوا بلوڅ آزادۍ غوښتونکي وسلوال ډلې یا به ایلې په دغه پیښه کې د څه باندې سلو پاکستاني سرتیرو د وجلو ادعا کړي. تر دې پیښې وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف د مارچ په 12 قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل چې وسلوالو له یرغمالیانو سره کوم سلوک وکړ نو له هغو هم افسوسناکه خبره د پاکستان تحریک انصاف پروپاګاندا ده. نوموړي ویل د تحریک انصاف د ټولنیزو رسنیو له رسمي اکاونټونو دا خبرونه ورکړل کېدل چې د بلوڅ آزادۍ غوښتونکي وسلوالې ډلې یا بی ایل ایل لخوا د محاصره شوي جاپر اکسپریس اورګاډي څخه یرغمالیان خپل وسلوالو پریښو دي او پوز نه دي خوشي کړي. که څه هم تحریک انصاف دغه تورونه رد کړي، خو په لندن کې د دفاعي چارو پوهې عائشه صدیقي مشالې ډوته ویل خواجه سیب ته د تقریر کولو پر ځای په کار وه چې په بلوچستان کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره یې له حزب اختلاف سره په شریکه د تګلارې په جوړولو کار کړی وي.
پرځای د دې چې د بلوچستان په مسله او داغې پر سیاسي حل غور وکړي چې راتلونکي کې بس کوي، دوی اوس هم په خپل سیاست بوختي. دویمه خبره دا ده کچرې رسنۍ د دې پیښې خپلواکه رپورټینګ ته پرېښودل شوې نو دومره پروپاګاندا به نه کېده. بل دا چې دوه میاشتې مخکې په جعفر اکسپرس حمله شوې وه، خو حکومت د دې امنیت لپاره هیڅ ګامونه پورته نه کړل. د دې باوجود چې په دې اورګاډي کې اکثره وخت څه باندې 30% پوریس ورلې امنیتي سرتیر او د دوی کورنۍ وی، خو پوز د امنیتي سرتیرو امنیت هم نکړې شو ځکه چې دا د عمران خان په کنټرولولو مصروف دي. خواجه آصف ته اوس په اسمبلی کې دا تقریر نه کول پکار چې پی ټی آی څه کوي، بلکې دا تقریر ورته کول پکارو چې ریاست څه کوي او دا مسله څنګه حل کړي.
عائشہ صدیقی تور پر کړل چې پنجاب اکثریت ریاست قصدن د بلوچستان او خیبر پختونخوا نه امنی لپاره غورځولي. که څه هم د پاکستان ریاست په تیر وختونو کې په بار بار دا قسمه تورونه رد کړي، خو په لاهور کې کارپو امتیاز علم هم وایي په جاپر اکسپریس اورګاډي لبریدا داسې ښکاري چې په بلوچستان کې حالات ډیر خراب شوي، خو د په خبره حکومت یې جدي نه اخلي. نوموړي مشالې ډوته ویل حکومت او حزب اختلاف ته پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای په کار ده چې په بلوچستان کې د ناامنۍ مسلې د حلولو لپاره کوششونه وکړي. دا وای حکومت اوس هم د بلوچستانو د زنو مطالبو په پوره کولو سره له هغوی سره د جوړجاړي لار راوستي شي.
معلومه نه ده چې په اصل کې حقایق څه دي، خو تر دې دمه دا معلومه شوې چې په اورګاډي حمله د بی ایل ای لخوا یو غټ عمل و، نو له دې داسې ښکاري چې جګړه ډیره مخکې تللې ده. نو زما په خیال د دې جدي نوټس نه اخیستل کیږي ځکه چې له 40 کالو راهیسې موږ څه کوو، نو دا غوله وجه حالات نور هم خراب شوي دي. نو پکار ده چې د دې سیاسي حل راوستل شي او حل راوتی شي. که چیرې د لادرکه کسانو مسله حل شي یا کوم بلوسان چې په جیلونو یا حراستي مرکزونو کې دي هغه د عدالت ته وړاندې کړل شي، د دوی ډېرې غوښتنې دي چې منل کېدای شي.
بہت سارے مسئلے ایسے ہیں ان کے مطالبے ہیں جو جنہیں ایڈریس کیا جا سکتا ہے.
بلخوا بی ایلے ہمو دا مارچ پو یو لسما دا جاپر ایکسپریس اورگاڑی تر محاصرہ کولو وروستا پاکستان حکومت سا غوختی وو چې د بلوچستانو سیاسی بندیان مقاومتی غړي او په زوره لادرک کړل شوی کسان دي سمدستی او په غیر مشروط ډول خوشی کړی. بی ایل ای ادا کړی وا چې ل یرغمل کړو امنیتی سرتیرو استخباراتي الکارو یې 50 وجلی او پاکستانی پوز یې د غوښتنو منلو پر ځای عملیات ته ادامه ورکړي نو پاتې به هم وجنی. بل خو د کورونو چارو پخی وزیر محسن نقوی او د بلوچستان وزیر الله سرپرست بوکټی په جلا جلا بیانونو کې ویلي وو چې د وسلوالو خلاف به تر هغه وخته خپل جنگ جاری ساتي چې په صوبه کې امنیت نه ټینګ شوی. په کوټه کې د دفاعي او سیاسي چارو پوه همایون کاسی وای چې دا وخت د بلوچستان په زیاتره برخو کې حکومتي عملداری ختمه شوی. نوموړي د مارچ په 11مه مشالې ډوته وویل نه پوهیږي چې ریاست ولې په سولې زتوګه د امنیت مسله حلول نه غواړي.
جعفر آباد، نصیر آباد او لس بیلا ہب دغه علاقې له جوړ ډیر خامخا اوار مځکې دي، اوار وطنونه دي. دلته موږ ویلی شو چې د سټیټ سر نه سرېټ سر نور خو په نور صوبې کې خونست.
د یادونه ول دا چې لا هم د پاکستان مرکزی حکومت او بلوچستان حکومت دا نه منلی چې ګینه د بلوچستان په زیاتره سیمو کې حکومتي عملداری ختمه شوی. البته پاکستان لخوا کلدم اعلان شوی بلوچ لیبریشن آرمی نومې وسلوالې ډلې تر دې مخکې هم پر مسافروړونکو گاډو او اورګاډو بریدونه کړي. د 2023 کال د نومبر په 9مه هم په کوټه کې د اورګاډي په تمځای کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي وو او 350 جوړل شوي وو.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریه لند محل ولسمشر احمد الشرا پنځون پرون د 15 انتقالي دورې لپاره د اساسي قانون اعلان لاسلیک کړ. د اعلان لمخې اسلامي فقره اساسي قانون اصلي سرچینه ګڼل شوې او د خزو په ګډون د ټولو ادباو حقوق پکې تضمین شوې دي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
احمد الشرا د پنجشنبه پورز د مارچ 14 د ولسمشری په ماڼۍ کې د دې سند د لاسلیک پر مهال وویل زهیل لرم چې دا اعلامیه به د سوریې د نوي تاریخ پیلوي چرته چې ظلم پر عدالت او کړاو پر بخښنې بدل شي. اعلامیه کې د انتقالي دورې موده 15 ټاکل شوې او له مخې باید د انتقالي عدالت کمیسیون جوړ شي څو د مخکنی حکومت د جنایتونو پلټنه وکړي او د قربانیانو او ژوندیو پاتې شوو کسانو لپاره عدالت تامین کړي. د اعلامیه د تدوین د کمیټې غړي عبدالحمید وویل دا سند د ښځو د کار، زده کړو، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو حقونو ملاتړ کوي. د اعلامیې له مخې د سوریې ولسمشر باید مسلمان وي او اسلامي فقه د قانون جوړولې اصلي سرچینه ګڼل شوې ده. عبدالحمید ټینګار کوي چې دا اعلامیه د واک مطلق تفکیک تنظیموي. دغه په ټکو بشار الاسد د خپلې واکمنۍ پر مهال د دولتي ادارو په چارو کې لاسوهنه کوله. په اعلامیه کې راغلي دا ساسو مجلس چې یوه برخه غړي یې د ولسمشر له لورې ټاکل کیږي د ټولو قوانینو د تدوین مسؤلیت به ولري. همداراز د پارلماني ټاکنو د څارنې لپاره یوه انتخاباتي کمیټه جوړیږي. د اعلامیه پر بنسټ پارلمان نشي کولای ولسمشر استیزا کړي. ولسمشر به د پارلمان د استازو د لرې کولو واک نه لري. اجرایوي واک به یوازې د ولسمشر په اختیار کې وي او د عقیدې بیان او رسنیو ازادي تضمین شوی ده. اعلامیه د قضایي ادارو خپلواکي تاییدوي او د سترې محکمې جوړېدل له منځه وړي. هغه محکمې چې د اعلامیې په ټکو د سوري ګڼ شمېر وګړي د لسیزو لپاره له شکنجو سره پکې مخ وو. د اعلامیې له مخې د دایمي اساسي قانون د تدوین لپاره یوه ځانګړې کمیټه هم ټاکل شوې ده. دا اعلامیه به له رسمي خپرېدو سره سم نافذه شي. احمد الشرا د جنوري په وروستیو کې ژمنه کړې وه چې د انتقالي دورې لپاره به د اساسي قانون اعلامیه وړاندیز کوي. الشرا بیا د مارچ په لومړیو کې د همدې اعلامیه د تدوین لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو اعلان وکړ چې دوه ښځې هم پکې شاملې وي. دا ولسمشری ماړی د اعلامی لمخي د اقدام د سوری د خلکو د ارمانونو د تحقق لپاره تر سره شوی څو پردې هیواد قانون واکمن شي. احمد الشرش د هیئت تحریر شام ټلی مشري کړي او د بشر لاسات په نسکورولو کې مهم رول لوبولی و. دا جنوري په وروستیو کې د لنډ مهاله ولسمشر په توګه وټاکل شو. دا اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې یوه اونۍ وړاندې د سوریې په ساحلي سیمو کې خونړۍ بریدونه وشول. په دغو بریدونو کې چې زیاتره د اولوي اقلیت پر ضد ترسره شوي وو، لږ تر لږه 1,400 ملکي وګړي وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورسته له هغه چې یو افغان پناه غوښتونکی په ترکیه کې روغتیاي خدمتونو به برخه شو، د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل د هیواد له چارواکو غوښتل چې په سمدستي ډول روغتیاي خدمتونو ته د پناه غوښتونکو لاسرسي یقیني کړي. په عین حال کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د ترکیه په بیلابیلو ښارونو کې اوسي وایي چې په دې وروستیو کې ځینې روغتیاي مرکزونه د دوی درملنه نه کوي. نور حال د عبد سپوږمې په رپورت کې
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او ایستل کېدو سره هم مهاله عامه خدمتونو په ځانګړي ډول روغتیايي خدمتونو ته نه لاسرسي بل لوی ستونزه ده چې دوی ورسره مخ دي. یو شمېر افغان کډوال چې په ترکیه کې اوسي شکایت لري، وایي سره له دې چې پر سختو او بیلابیلو ناروغیو اخته دي، روغتیايي مرکزونه یې درملنه نه کوي. یو افغان پناه غوښتونکی محی الدین چې په استانبول کې میشت دی، ازادي راډیو ته وویل
زما پم بیجاشته مدته
زما پخا په فوټبال کې بيزاي شوی و. کله چې کلینیک تلاړو ډیر درد می درلود، نس غمل کيده، بیا یې هم پته مکو خو په پای کې راته ویل چې موږ صلاحيت نه لرو، ځکه چې تازه ویل شوی چې هغه بهرانيانو ته چې طبي اسناد نه لري خدمتونه نه وړاندې کیږي. بیا بل کلینیک تلاړو هغه هم ویل چې باید لمخ کې وخت واخلو چې دا هم په اسناد او ادرس نه درلودو پوری مشروطو. بیا مجبور شو چې شکستبند ته لاړ شو. هغه ته مو زنګ و راغې او زما په خي وټړل
بستشکا.
اکرام حسینی چې په ازمیر کې اوسېږي هم لورته ستونزې شکایت لري. غازه دی رادیو ته وویل
هغه کسان چې د دوی د پناه غوښتنه رد شي، حکومت د دوی روغتیايي بیمه بندوي. لامدې عمله نشي کولای ډاکټر ته ولاړ شي. د یو ملګري می غوښتنه رد شوې و، آن درملتون ته تلل او شربت غوښته و هغه ورنه کړ. په داسې حال کې چې مخکې د ویټامینونو او شربت لپاره کار ته اړتیا نه و.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د بخښنې نړیوال سازمان تازه د ترکیې له چارواکو غوښتي چې په سمدستي ډول روغتیايي خدمتونو ته د پناه غوښتونکو لاسرسی تضمین کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې یو 90 کلن افغان پناه غوښتونکی تبریز سیفی چې په ترکیه کې شکر ناروغي او د لیدو ستونزې لري، د پناه غوښتنې د قضیې د ردېدو له امله له روغتیايي خدمتونو بې برخې شوی دی. دغه سازمان زیاته کړي چې د ترکیې دا کار نړیوالو قوانینو ته د دغه هیواد لژمنتیا له دې ډلې د روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي له حق ښکاره سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان د ترکیې د کډوالۍ ادارې رئیس ته په یو لیک کې لیکلي چې باید ژر تر ژره لازم اقدامات وشي تر څو د ناروغو او زیانمنو پناه غوښتونکو وضعیت لا پسې خراب نشي. د سازمان له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې پر ترکیه فشار راولي تر څو د پناه غوښتونکو بشري حقونه وساتي او ملاتړ یې وکړي. افغان کډوال یوازې په ترکیه کې د ستونزې سره مخ نه دي، بلکې تر دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت هم اعلان کړی و چې په ایران کې بیا اسناد افغان کډوال بل روغتیايي ښوونیز او نورو عامه خدمتونو به برخې شي. د دې وزارت د اعلان له مخې دا پریکړه به د 1404 لمریز کال د وري یعنی حمل له لومړۍ نیټې عملي شي. د ځینو ترکی رسنیو د راپورونو له مخې اوس مهال شاوخوا 320,000 افغان پناه غوښتونکي په ترکیه کې میشت دي چې د ویزې د پناه غوښتنې د ځانګړو کارتونو او د اقامت په ترلاسه کولو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله اړ شول چې ترکیه، ایران او پاکستان ته کډوال شي. اوس د هیوادونو کې هم له شړلو، ګواښونو او ناوړه چلند سره مخ دي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00202 022 یولس 45 یوسل 45.
او د دری پیغامونو شمیره
00220024
ازادي رادیو څلروشت ساعته په خوست کې د لوی او وړو خیاطۍ او مسولین وای سکل کاروبار ښه شوی او د نورو کلونو پرتله خلک د ګنډلو لپاره ډېر جامې وروړي. نور حالې له خوست د ازادي رادیو د خبریال نجیب الله الوخیل پر رپورټ کې.
په خوست کې د لوی او وړو خیاطۍ مسولین او خیاطان وای چې د نورو کلونو په پرتله سګنی اختر لپاره د ګنډلو په خاطر ډېرې جوړې وروړل شوي او کاروبار ښه شوی دی. پخوا په خوست کې خیاطانو انفرادي کار کاوه، خو اوس د ښار د مارکیټونو پاسنوي منظرونو کې تر ډیره لوی خیاطۍ فعال شوي چې هغوی پکې ډله ایز کار کوي. د خیاطۍ مسؤلین وایي کارګرې تکړه دي او د جامو په ګنډلو کې د مشتریانو هر ډیزاین او فرمایش پوره کولی شي. د خیاطۍ د یو مرکز مسؤل شاید احساس مشال روړي ته وویل:
الحمدلله د تیر کار په نسبت باندې سږ کال دلته د مشتریانو بیروبار په موږ باندې زیات دی او کارم الحمدلله ښه دی. په زمن کې تقریبا تر 15 پورې کاریګرو ته موږ دلته زمینه د کار مساعده کړې ده. الحمدلله نسبت تیرو کلونو ته سکل موږ کار ډېر ښه روان دی.
مخکې وختونو کې په هر اختر کې هغو کسانو نوې جامې کولی شوې چې کورنۍ اقتصاد به یې ښه و، خو اوس وخت کې د نویو جوړو ګنډل عام شوي او تر ډیره بېوسه کسانو ته هم ملګري او دوستان نوي کاری ګنډي. د خوست یو اوسیدونکي سیف الله وویل:
په خوست ولایت کې رشکار چلو اختر ته انشاءالله دا جوړې کړې دي، ښه چکار به یو، ښه سات به تېرو، بس خو ته خوشحول یو.
پخوا به خلکو ډیزایني او فرمایشي جامې د ګنډلو لپاره کابل، جلال آباد او پېښور ته لېږلې، خو اوس په خوست کې هم خزینه او نارینه ته هر ډول فرمایشي لباسونه ګنډل کېږي. یو تنخیات نصر الاول:
دلته مختلف ډیزاینونه ګنډل کیږي په خوست بازار کې، لکه عربي ډیزاین شو، قاسمی ډیزاین شو، سینافور ډیزاین شو، کالر ډیزاین شو، همدغسې بینډ ډیزاین شو. نن سبا خیاطۍ ډیر پرمختګ کړی دی.
د خیاطۍ په برخه کې یو شمېر ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې او دوی وایي د بیکارۍ په پرتله د لاس په کسب او کمال سنبال کسته تر یوه بریده کار او دنده ښه پیدا کیږي. یو بل تن خیاط عمران په دې اړه وایي:
زه په خپله خیاط یم، ما کار یاد کړی، د دې کار څخه ما ډېره فایده ترلاسه کړې. د ټولو ځوانانو څخه به هیله ده چې د کار یاد کړي او د کار په ارزښت باندې پوه شي. هر ځای کې کار پیدا کیږي او د دوی مشکل حلیږي.
یاد دیوی په وروستیو کلونو کې خوست کې د ملګرو د یو رنګ لباسونو ګنډل هم دود شوي او د اختر په ورځو کې ټول په یو ډیزاین او یو رنګ جامې اغوندي او په ګډه د دې ولایت ځینې لرې او نږدې تفریحي سیمو ته د سیل او چکر لپاره ځي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هلی آزادۍ ډو کارکونکو اوریدونکو ته. طالب هماغه لمړی دورې طالب دی کوم حس ډول بدلون تر دم وجود نه لري. ټول ملل دوی سره غوړي چې خپل پالیسو کې زرت زره باید کتنه وکي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو درنو خوګو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل پسیر زلمی هوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ را بیتایم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله او غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک شته. د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. ناز موږ د ولسوالۍ سره ګر سره ادوا کال کې چې مرستې نه راغلي، امرستې چې راسي هغه هم د کلی او داسې خلک مشران کړي یا داسې مشرې پیدا کړي چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلی په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کلی په شپږ یا اتو نومانو سره نیولی وي. هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډواله موټر لري، هم ټکټر لري، غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټولو غریبانو مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ده، موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د تر چارواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت عمر کاکا ایم د کندهار څخه دا پیغام د تپریدم د نوې کال پر ارتدو سره باید مشه وادوال ونی کشی دي ځکه چې د ونو زیاتې ګړې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنه ته هم پام وکړي کچېری خلک ونی کشی دي او یې نوروزی دا معنا ده چې یی څه یش نه دي ځکه چې دا ونی کشی دي په لاند وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنه ته ونسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې سهار شپږ دیمه بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه په دې برخه کې د اساسي بشري حقوقو پروګرام مهروي د غراز مو د کرنې لیو متخصص سره مرکه کړي خو اوس یو ځل بیا په مو کړي د خبرونو لنډیسته
په کابل کې د ایران سفیر وايي هیواد هوډ لري له افغانستان سره د اوبو او انرژي د پراختیايي پروژو په پلي کولو کې مرسته وکړي. علي رضا بیگ دلی د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره د پنځشنبه په ورځ په کتنه کې دا خبره کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې د اوبو او انرژي وزارت په وی خبر پاڼه کې دغه کتنه په اړه ویلي دواړو چارواکو په افغانستان کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ په اړه هم خبرې وکړې. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طبي پرسونل د روزنې په برخه کې 1500 ښځې د رواني روغتیا یو څلوېخ نورې د ساري ناروغیو د مخنیوي په څانګو کې روزلې دي. اروپایي ټولنې د دغو خزینه روغتیا پالانو د روزنې خبره د پنځشنبه پر ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې کړې ده. د دې ټولنې په ټکو د روغتیا پالانې به د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په کیفیت کې مرسته وکړي. د هالوش په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي د کډوالو پر یو موټر د ایراني ځواکونو په ډزو کې یو افغان وژل شوی دی. د سازمان د پنځشنبه پر ورځ خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د پیښې له ځای د یوې ویډیو په خبرولو سره ویلي پیښه د سیستان بلوچستان په یمپور ولسوالۍ کې شوې ده. په ویډیو کې عین شاهدان وايي امنیتي ځواکونو د کډوالو د موټر د درولو په خاطر د دې پر ځای چې پر ټایرونو یې ډزې وکړي په موټر کې ناس خلک پنه کړل. تر اوسه د وژل شوی افغان هویت معلوم نه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې اسرایلي ځواکونو په غزه کې له خلکو سره جنسي او د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تاوتریخوالی کړی دی. په دې راپور کې چې پرون پنځشنبه خبر شوی ویل شوی چې اسرایلي ځواکونو د فلسطینی ښځو نارینه او ماشومانو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. د فلسطینیانو د هستوګنو په سیمو کې د څېړنو یو کمیسیون دغه فلسطینیانو له بشري حقونو د سرغړاوي موارد مستند کړي او اسرایلي ځواکونو د فلسطینیانو پر ضد جنسي او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي تورن کړي دي. بل پلو اسرایل بیا دا تورن رد کړي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانی په یو اړخیز چلند تورن کړي دي. ازادي رادیو اوري د افغانستان بسګران په دې ورځو شپو کې په زینو سیمو کې سبزیجاتو هم بزغلي دي. د زراعت متخصص پوهان زاکر الله ساپای په دې اړه له ازادي رادیو سره په دې مرکه کې بسګرانو ته یو لړ سپارښتنې لري. د مرکه په پیل کې ښاغلی ساپی له یوې سیمې بلې ته د بزغلیو د لیک دی دوه په اړه وویل.
په ځینو ولایتو کې چې اوس وخت رسېدلی مثلا مشرقي علاقې دي په دې کې د سبزیجاتو غزه فکر کوم هغه د وخت شروع کړی ده او ځینې تقریبا ډېر څه تر ما چې پرمختللې ټکنالوژي نه هم دغه ګټه اخلي. په تونلونو کې په پلاستیکي خونو کې هغه بزغلی کوي. نو دا بزغلی یو ډېر بارکی دا ده چې دوی نه تنها په مشرقي کې کوي او دوی بیا دا بزغلی په مقابل هم انتقالي چې کابل کې د دې بزغلیو انتقال او کینول زکه کوم نه د هوا حالات ته مناسب دي او نه ودی وخت ته مناسب دي. ځینې بزګر مو په کابل کې کرم په دې باندې لیکره دوککیږي او د بازار دی ګوري چې تیار بزګری پیدا شوی راځي چې وای خپل اوځرو کړو حالانکه چې دا مناسب نه دي. دا بزګری چې په مشرقي کې تولیدیږي په مشرقي کې باید وکړل شي او هغه بزغلی چې د کابل د شرایطو د پاره چمتو کیږي هغه باید د کابل کې تولید شي.
استاد استاد صاحب او بخښي عام خلک به دغه بزغلی څنګه پیښني؟
هغه ډیر واضح ده د مشتقي بزغلی ډیر وخت رسیږي هغه چې کابل ته انتقالیږي هغه د حالت کې چغي حساسیت د چاپیریال په وړاندې ډیر زیات وي. کایو ورځې بیرونو باسي او د کابل هوايي وي هغه چی هغه خرابيږي او د کابل بزګلی د نسبت مشرقي بزګلی د په اسانی پیژندل کیږي، حتی ځکه چې د لګروسته وده کوي، لګروسته تولیدیږي او برابرۍږي چمتو کوي چې پټی ته انتقال شي. او بل بیا لګره به صداقت هم مو تاسو په منځ کې وي کنه، ځینې اوقات موږ بزګر بیچارهګان په دې کې دوکه کیږي، هم اشتباه هم کوي. ستاسو خبر هم صحیح ده، ولې بهتره دا ده چې لګره صداقت هم وي، او هغه بزګری چې په مشرقي کې تولیدیږي او زر انتقالي کابل ته، د کابل په نوم خرڅ نشي، او زموږ بزګر په کابل کې خيار وسیږي. کابل دې نه وایي، کابل کې د کابل مثلا په جنوبي خواته، مشرق شمالي خواته داخل غم باید دې ته متوجه وسیږي چې هغه د وختي زرګونیږي، وختي وده کوي، او د دې د شدیدي د محیط سره د چاپېدا سره توافق لري. دا د کارونو
استاد صاحب یو بل تغییر چې راغلی دی، هغه دا تغییر راغلی دی د اقلیم تغییر دی. مثلا په افغانستان کې به په هغو ولایتونو کې چې د هود په وروستیو کې به خلکو بزغلی ایښودل یا نیالګي کرل، هلته څو هفتې یا حتی یو میاشت مخکې پسرلی راځي او پسرلی نقش ښکاري. له دې سره به څه کوي؟
دا هم ښه خبره ده، ځکه په دا کله چې موږ د منیجمنت خبره کوو، په دې کې اوله خبره دا ده چې دا د اقلیم تغییرات باید مد نظر ونیسي. مثلا د یي آمادګی نیسي بانجان، رومي بانجان د دې لپاره چې په پټي کې وتا شرایط نه مسایدي دي، اخلي په کورو کې کوي، او د دې دابې پښپینو وسیږي چې مثلا په د باندې سړه هوا سړه سیلی یو دفعه راځي، دا سړه سیلی ا د سړه سیلی د راتلو وخت ځین داخل دي تجارب هم لري، او ځین کې چې ته په کومه پیمانه کوي دې ته باید پښپینو وسیږي چې ته د تاسو سیلی سره مخابره کیږي، دې باید خپل بوتي زړه زړه څوکي وپوخي. مثلا د ګیاو په واسطه باندې، د پلاستیک په واسطه باندې، که چیرته د امکان وي، نو کدا شان دي مد نظر ونه چې د سخت مشکل سره او ستونزو سره مخ کیږي. نو په دې اساس وایم چې په کابل کې کابل کې تولیدیږي، او دغه شیان باید مد نظر ونه شي، او مثلا په شمالي ولایتو کې، په جنوبي کې، د هرې منطقې د هوا د حالاتو سره سم باید یو میاشت مخکې یا دوه میاشت مخکې یا یو نیمه میاشت مخکې دا په تونلو کې، ګرین هاوسو کې، یا په وړو خونو کې تولید کې، او په دغه دی خپل مسؤلیت وباسي. اوس د ټکنالوژي د مخته تللې ده، هر ورځ باندې درجه د حرارت چې کیږي اعلانېږي، کتي دغه درجه د حرارت هم تعقیب کی. مثلا د هوا د حالات دی پوجي چې مثلا پر اتون کې افته کې درجه د حرارت ورځي کی، مثلا د لسونه ټیټه راځي یا د پنځونه ټیټه راځي، نو دا د سبزیجاتو لپاره ډیر زیات خطر را پیښي. د کومې شي چې خپل سبزی وژغودي او هغه پټ کی.
هوا ته تاسو اشاره وکړه، د سبزیجاتو د بزغلیو لپاره یو اټکل کول شي چې هوا تر څومره درجه پورې پروا نه لري چې راټیټ شي چې منفي تاثیر پیونه کی؟
بیا د نبات پورې فرق کوي. مثلا ځینې سبزیجات لکه مولسرخک د پنځونه چاوا پر شي دا نه خرابېږي او نه ستونزه پېښېږي. مثلا پالک دې د پاره هم ستونزه نه راپېښېږي. همداسې ځینې اما ځینې نور نباتات لکه کچالو شو، لکه ګسنی شو، دا دې د هوا د حالاتو سره ډېر زیات حساس دي او ځان خرابېږي. دې دا خبر هم چې تاسو ته دام دی کې سود کی کنه، دې تم دې لیک متوجي شي چې هغه نباتات مثلا پیاز دي، د منی پیاز، شنه پیاز، کدا پیاز دی وخت یو کړي دام د هوا د ټیټوالي او جګوار سره دونه حساسیت نه لري. مثلا ک پالک کې دی حساسیت نه لري، کې چې د منسرخه کې دی حساسیت دونه نه لري، که هوګه کې دی هم مقاومت لري. اما ځین نور لکه مرچ ول، لکه رومي بانجان شو، لکه تور بانجان شو، د به د هوا د تغییر سره، لکه بینډي شو، د هوا د تغییر سره ډیر حساسیت دی او ډیر زړه مند دي.
د زراعت متخصص پوهان ذکر الله انصافی وچه بزګرو ته د سبزی جاتو د بزغلی د انکنولو په اړه یو لړ سپارښتنې لرلې.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلې. په دې خبرونه کې ار وخت تیره بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه پاک باندې خبرې کوو. لمو سره په دې خبرونه کې میلمدی مدافع وکیل وارث خپلواک. وړاندې تر دې چې له خاغلی خپلواک سره خبرې پیل کړو، د دوه تنو نظر د موضوع اړوند اورو.
زمانوم رفیع الله سهار دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی يم. زه به وایم چې بدبختانه دسی چې دوه یا یو یا درې داسې ماشومانی هغه روژه نه نیسي او نوره ټوله کورنۍ یعنی څوارلس پنځلس کسه کورنۍ هغه ټوله روژه کیږي، داسې پاملرنه نه کیږي. نو هغوی د ورځې په اوږدو کې چې هر څه پیدا کړه هغه خوري او خپل وخت پې تېروي. دا د دغه ماشومانو سره د دې کورنۍ له خوا نه ظلم دی او زیاتی دی چې کیږي، ځکه چې هغوی باندې روژه نه اوړي خو هغه کالن کې روژه نه لري خو دوی په زور باندې دوی روژه کړي دي، ځکه چې سالم خواړه هغوی ته نه تیاروي. هغوی بیا د روژه ماتې په وخت کې د لویانو سره جنجال جوړوي او ناقراره کیږي، ځکه وږي پاتې شوي دي د ورځې، او هماغه لامل کیږي چې بیا لویان په دې باندې غوسه کیږي.
زما نوم نیاز محمد همدرد دی، زه فعلاً په کابل کې اوسېږم. زما مېرمن خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا آماده کوي، لکه څنګه چې د خپل ځان لپاره مسؤلیت احساس کوي د خپل اولادونو لپاره هم د مسؤلیت احساس کوي، او خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا تیاری پروژه کې زما اولادونه د هیڅ نه وداسي ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې هغوی ته په وخت باندې غذا نه وي آماده شوي. یو خو د تغذیه مسله ده چې لکه د هغوی په خپل وخت باندې تغذیه کیږي او د هغوی مثلا روزنه کیږي، د دې نه علاوه د کورنۍ مسؤلیت دی چې کورنۍ خپل مسؤلیت پیژنې په خپل وخت باندې خپل مسؤلیت ادا کوي. لکه څنګه چې په عادي وختونو کې تدری وخت غذا آماده کول د کورنۍ د مېرمنې مسؤلیت دی، په روژه کې هم مسؤلیت دی. په خپل وخت باندې غذا رسیږي، دا غوي د وجود سالم روزنه کیږي، په خپل وخت باندې تغذیه کیږي، او د دې نه علاوه د ټولنې د خپل کورنۍ د خپل لور په وړاندې خپل مسؤلیت او وجیبه ادا کړی وي.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره میلما مدافع وکیل وارث خپلواک دی چې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې خبرې کوي. خپلواک صاحب په پایل کې درته وایي چې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې آیا د ماشومانو تغذیه لکه څنګه چې پکار دی هغه سی کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول دا مبارک میاشت د عبادت لازم دی هغه د خدای ورته قبول او منظور وګرځي. په روژې میاشت کې د ماشومانو واقعا چې په ځینو کورنیو کې د هغوی حقوق په دې میاشت کې د هغوی تغذیه حقوق چې هغوی د تغذیه حقوق دا برنامه چې دی یو مکلفیت ده، دا یو حیاتي موضوع ده، ځکه باید ماشومان په درست شکل باندې تغذیه شي. بدون شکه چې د روژې مهال کې ځینې کورنیو کې موږ چې وینو دا هغه پکې ډیر کمی چې ماشومان ته دیګای وشي او ماشومان ته د هغه لازمه تغذیه چې په نورو وختو کې کیږي لکه د غیر د روژې د میاشت نه کیږي، هغه تغذیه د روژې په میاشت کې نه کیږي. متاسفانه په ماشومان باندې روژه خدای پاک نه ده فرض کړی ترڅو دوی روژه ونیسي، ځکه چې دوی سلامت ته ضرر رسول کیږي. نو خبر دا وی چې ماشومان ته کچیرته نوی خطر ورته یا نوی دیګه ورته نشي کولای پلار یا مایندې، نو حداقل د ماښام نه چې څه پاتې کیږي یا د لږ اضافه وکړي چې سبا ته ورته غرمه کې دوی ته وتوانېږي چې یو څه پاتې وسي چې هغو ته تغذیه له خاطره ورته ورکړي. او د سهار چای هم متاسفانه په ځینو کورنیو کې دا هغه ده چې یو خو سرګردانیان یو بل په ځان باندې دغسې یو فشار راولي چې ګواکې زه روژه یم او زه دا لاسه نه کیږي، دا توان ما کې نشته ده چې زه به اوس ماشوم ته هم د سهار چای ورکوم، هم به د غرمې ډوډۍ ورکوم، بیا به هم ماشومان خو زر زر وږي کیږي، نو بیا به د مازدیګر هغه ورکوم. نو په ټوله کې په روژې میاشت کې د ماشومانو حقوق له هر نظر نه، له تغذیه له نظر نه، د هغو سره د رویې نه، د هغو سره د لطف او مهربانۍ نه، په دې ټول اړخو کې متاسفانه چې روژه کې د ماشومانو حقوق تلف کیږي.
څپ کپدې خبرې وکړي کته هم تاسو یو څه یادونه وکړه د دې موضوع علت څه کېدلی سي؟ د عامه پوهاوي نشتون، د ماشوم له حق څخه بې خبري، د کورنیو بې پروايي، ځان یو ډول آسوده ساتل، هغه عمده علت څه ګڼي چې د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه حق
تر پخو لاندې کیږي
په ټوله کې هغه داده چې دغه تقریبا مربوطه د سواد د تعلیم کچ پورې اړه لري که چیرته یو څوک سواد کافی اندازه ووسي او تعلیم ووسي او په ټولنه کې دولت هم د ماشومانو د تغذیه او د حقوقو په هکله عامه پوهاوی وکړي نو بیا په دې صورت کې هغه کم حقوق چې دي هغه که چیرته روژه میاشت ووسي او که چیرته نور میاشت ووسي هغه تلف کیږي نه نو دلته موږ ته غټ هغه مشکل داده چې د سواد خبره ده د ماشومانو د پیدایښت نه مخکې باید فامیلو ته وویل شي چې دا ماشوم څه حقوق لري موږ ته صحیح ده کیلو باندو کې ملایان وایي چې مسجدو کې چې حقوق داده چې سامون پی کېده او شودې ورکا او داسې ډېر سطحي اندازه باندې دا خبرې کوي ولې موږ ته په دې دینی پوهاوي په څنګ کې د ارواپوهنې تعلیمات هم لازمه دي چې تر څو د هغوی نظریات هم ولرو د ماشومانو د لویښت په خاطر د ماشومانو د ذهنو د ودې په خاطر د ماشومانو لکه د جسمي ودې په خاطر باندې موږ ته ویل کېږي چې دوه نیم کاله باید یو ماشوم شودې ورکړل شي ولې اوس عامه پوهاوی نه شوی چې تر دوه نیم کال پورې باید فامیلونه دا په نظر کې ونیسي چې تر څو مخکې له دوه نیم کال نه د بل ماشوم نه راوړي ځکه د ده حقوق له هماغه وخت نه تلف کیږي موږ ته ویل شوي دي چې شرعي علومو کې چې تاسو تر دوه نیم کال پورې ماشومانو ته شودې ورکړئ ولې هغه نور ابزار باندې خبرې نه دي شوي چې څنګه تاسو وتوانېږئ دغه نه جلوګیري وکړئ یو ماشوم به یو کلن شوی نه وي چې بل ماشوم پیدا کیږي نو صحیح ده چې دا ارڅ د خدای پاک غدا چې د خدای پاک ورکی ولې په دغه تدبیر انسانانو ته په کار ده باید انسانانو خپل تدبیر ولري ورته فکر وکړي چې آلته ورته دوه نیم کاله د شدو ورکول حق ورته خپل ده مایند کی کپلارو کی دا د ماشومانو حقوق ځای کیږي او امر یې چې جامعه کې او صفه ماشوم به تقدیمیږي هغه ماشوم یو تکلیف نه یو تکلیف لري
لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې که ماشوم ته تغذیه لکه څنګه چې پکار ده هغه سی ونرسی کینو سمه واده نشي کولای کله چې یو ماشوم له کورنۍ څخه دغه تغذیه ته پاملرنه نه کیږي دغه د ښې ساتنې او روزنې حق په نظر کې نه نیول کیږي دا ماشوم څه ډول لویږي اولی کورنۍ ته زیان څوي ځان ته زیان څوي او ټولنې ته کوم مشکلات دا اړولې سي
کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې وده ونشي اولا خو د خپل جسمي کمزورتیا لري چې د خپل هغه شکل باندې چې باید رشد وکړي د هغه رشد او نمو بطي کیږي سلوکي دا خو ټولنه غټه هغه ضرر خپل ماشوم ته ځکه هغه کوم ویټامینونه چې بدن ته لازم دي هغه ویټامینونه ته نه ورسیږي نو دا چې لږ زره سن یو څو لږ زره لوړ کیږي د مختلفو امراض باندې مبتلا کیږي د هغه شکل سم نه دی هغه واخونه سم نه دی هغه جلد سم نه دی هغه اډوکه واده سم نه دی دا هغه شند چې موږ خپل په جامعه کې وینو او راغو دته چې کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې دغه تغذیه نه شوي دغه پاملرنه نه شوي نو هغه خپل جامعه ته هم یو غټ خطر ده هغه اوغدایي اگر فکر ډیر حوصله لري او سلامندی نه لري چې یو کار کې حوصله ولري نو هغه د سه همیشه په جامعه کې خشونت کوي ډیر هدا پورې د خپل په اعصاب باندې کنټرول نه لري نو همدغه ټول لاملونه دي چې په جامعه کې جنجالونه پیدا کیږي لمسایګانو سره لخ ملګرو سره لخ پهلوانو سره د کله چې فامیل تشکیلی غټ غیدای چې په فامیل کې مشکلات ایجاد کړي ځکه چې دا صحیح وده نه کړی
بله راځو د حل لارو ته څه کول پکار دی کورنۍ او ته البته هغه کورنۍ ته چې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو تغذیه ته پام نوي دوی ته څه کول پکار دی د څه ډول مهال ویش لمخې باید خپل ټول کارونه تنظیم کړي چې که دوی روژه دي نو ماشومان باندې روژه ونه نیسي څه ډول کېدلی سي چې دا ټول چارې سمبال کړي
د روژې یو هدف همداده چې دوی د هغه چا چې هغوی مثلا ناداره دي هغوی څه نه لري د خوراک لپاره یعنی احساس د تند او احساس د لږې سړي ته ورکوي چې باید دا خپل په ځان کې دا احساس وکړي چې زمونږ دا ګاونډی دا څه نه لري یا زمونږ د اولاد نو دا به ډېره مهمه هغه یي چې که چېرته یو څوک روژه نیسي او د هغه اولاد بیا وږی نو زه فکر نه کوم چې د شریع لازم د روژه هغه کوم ثواب چې ورته خدای پاک په نظر کې نیولی ده د ته ورکړل شي ځکه خو دا عملا خپله احساس کوي د لږې د تندې بیا سربېره د هغه د خپل د اولادو د تغذیې په هکله سم هغه نه کوي یا د تنبلۍ له لاسه یا له دایي چې زه روژه یم زه دا قوانین لرم نو په دې صورت کې
دوی آغا ثواب بز فکر نکوم چې آغا پوره ثواب چې خدای پاک پروژه دار ته نظر کې نیولای دا ورکی لازمه ده چې ماشومان ته صحیح توګه باندې آغا څه خوړل چې د روژې جریان کې هم ورته ورسیږي په دې نظر مې چې دوی به ثواب لا هم زیاتی ځکه اسنم خو مکلفیت لري پلار مور چې کوم ماشوم چې د دوی د غوی تغذیه مکلفه مسولیت لري چې دا باید تغذیه کړي ول د روژې په میاشت کې برابر لاوی چې باید تغذیه کړي نور هم ثواب لري چې دا ماشوم وګه پاتې نشي نو لازم ده چې کورنۍ په دې بخش کې هغه کم تقسیم اوقات باندې چې مخکې ډوډۍ ورکوله صحیح ده که ډوډۍ ورته نه تازه نشي په خوله حداقل دغه روژه ماتي کې دومره ډېر خواړه پاخه کې چې دوی سبا غرمې ته پاتې شي دوی سبا سهار ته په تغذیه وشي او دوی که سبا مازیګر ته ډوډۍ خوري هم تغذیه وشي صرف دا کول په کار دي چې اوله خو باید ورته اگر کما ډوډۍ چې دا کای ورته تازه تیارول شي خدا خو ډیر ښه او کچې ته نش کول نو دروژه ماته خوړل لګی کی ترڅو ته پات شي د غرمې لپاره
کله چې دروژې په میاشت کې ماشومان ته رسیدګي نکېږي د دوی خوراک د دوی څښاک اته له دوی سره خوشونت کیږي ماشوم له روژې نه څه ډول یو برداشت کوي چې دا دومره یو سخت میاشت ده چې د دوی ټول حقونه دلته تر پښو لاندې کیږي کورنۍ ورته ډوډۍ په وخت نه ورکوي سم چلند نه سره کوي له روژې نه ماشوم څه مفهوم اخلي د کورنۍ په دې کار سره
که چیرې یو ماشوم ته روژې میاشت داسې یو معرفي شي چې روژه میاشت کې دته ولګه ورسیږي دته تنده ورسیږي دته پالنه ونشي نو طبعا دا د خپل د روژې میاشت سره دا علاقه نه پیدا کی بلکه دته د سیو تور یو د مشکل او د جنجال سترګه ورته ګوري که چیرته بل وخت کال ته بیا روژه راځي او فامیلونه د خپل په منځ کې وایي چې روژه راغله نو د په دې ذهن کې د په دې فکر کې داسې یو تیاره هغه راځي تصویر راځي د روژې لپاره نو طبعا هغوی له روژې نه کرکه راځي په روژه کې موږ ته صدمه رسیږي موږ ته زیان رسیږي نو لازمه دا ده چې په روژه کې مهرباني لا نور هم ډېره شي نسبت له مخکې نه ځکه دوی ته د روژې اگر کم پیام چې روژه لري او ته ورسول شي ترڅو ورته وویل شي دغه ذهن په دې اماده اوسي چې روژه د برکتو میاشته روژه د مغفرت میاشته که چیرته یو ماشوم په مخ کې مونږ وایو چې روژه د برکت میاشته ولی ماشوم خو متمات فکر ته دار راځي چې دا څنګه برکت ده چې زه پکې وګایم زه پکې تګایم ما پکې ډوډۍ سمه نه ده ما ته پکې پټکی کیږي په تیر ځین پلرونه چې فکر کوي چې زه عملی یم نو راځه چې وسهارڅ وایل غواړم نو پاول دو باندې خزه باندې فامیل کې نو زکه عملیم او روژه پتن کړایم نو دا په واقعیت چې ماشومان باندې ډیر یو منفی اثر لري دوته د دین الهام یو ډیر مشکل کار او د ډیر تیاری میاشته الهام ماشومان ته رسید
bale په اخر کې به دا ډول کورنۍ او تاسو پیغام هم ولرو چې د روژې لمیاشت نه د عبادت لپاره استفاده وکي په دې کې عبادت وکي د خدای د رضا لپاره روژه نیسي دوی او بیا اپلا او خپل ماشومان سره د څار چلان کوي چې هغه نه په حقوقي لحاظ نه په انساني لحاظ نه په شرعي لحاظ هغه مناسب دی د ډول کورنۍ ته به تاسو یو پیغام ولرو
روژه خو د خدای پاک میاشت د څنګه چې خدای پاک چې روژه او زما ده او د دې ثواب هم زی ورکوم نو باید په دې میاشت کې منګه او سیل ولرو دې میاشت کې زغم مو ډیر زیات وسی په دې میاشت کې بعد منګه ټول اوش او فکر د عبادت لپاره وسی دا خبره به هغه نه وسی چې د ماشومان او تغذیه هم جز دی او عبادت ماشومان و پالنه دغه سره خرابیه په کورنۍ کې خرابیه که هغه ماشومی که هغه د ماشومان موري نو دو سره خرابیه دا د روژې په تکمیلولو کې غټ رول لري که چیرې یو څوک روژه نیولې اوسي او هغه ماشومانو سره بد چلند وکړي خپل ښځو سره بد چلند وکړي نو زه مطمئنه یم چې ده صرف د خپل خوله تړلې ده د سکاخ او د خوراک څخه نور کم فضیلتونه چې د روژې دي د هغه نه به نصیب کېږي نه کم عبادت چې پکې لازمه دي کم ثوابونه چې روژدار ته ورکول کېږي نه زه مطمئنم چې د سړي ته به نه ورکول کېږي ځکه د خشونت کوي ماشومانو سره په کور کې ولې ځان ته وایي چې ما روژه نیولې ده نو که چېرته یو څوک په ښه ډول باندې چې هغه ټول ثواب د روژې ورته ورکړل شي په اوله برخه کې باید دوی په کورنۍ کې د خپل چلند په ډېر تواضع سره او په ډېر مهربانۍ سره وکړي
داسې نه وي چې دا ماشومان ووهي ښځې ووهي ولې ما روژه نیولې ده. روژه ټولو به نیولې کېدی، ښځه هم روژه نیسي. نو تاوتریخواله په کورنیو کې د روژې هغه فضیلت چې کوم روژه دار لري هغه له بینه وړي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ.
قدرمن دوستانو، داوته دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خبري وشولې. لمون سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه پرځای کې چیاست الله ممال او ملګری.
داد کمزا لم للاس چه ظلمونو که مش پیدی او وطنو جوڑ ما تم دے تورتمونو که مش پیدی داد کمزا لم للاس ظلمونو که مش پیدی دنیا
ټول رات خان دې مش پچی وو چی هو جاړو سس پن سرګې دنیا گئے دا سیاستونو کی مشپے دی داد تم سا لم لالا سا چی ظلمونو کی مشپے دی او وطن مو جوڑ ما تم دے تور تمونو کی مشفید داد کمزا لم للا سا چھ ظلمونو کی مشفید او وطنو جوڑ ما تم دے تور تمونو کی مشفید داد کمزا لم للا سا چھ ظلمونو کی مشفید